السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی وای د سولې د خبرو د پیلېدو او اوربن لپاره اسلام آباد ته ځي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې احمد تکل خبرونه اوروي.
کابل امنیه قومندانی په کابل ښار کې په نننې او 14 کې د لک تر لګه څلور کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د څرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی او امریکا وایي د ایران اټومي موافقه ته لستنېدو مخکې د ایران پر ضد د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځنګړی استازی له پاکستان څخه غواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. محمد عمر داوودزی نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا غوښتنه به د راتلونکې اونۍ د سفر پر مهال په اسلام آباد کې له چارواکو سره هم شریکه کړي. ښاغلی داوودزی د را روانې چهارشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د دې درو ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ځي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځنګړی استازی دا څرګندولې داسې مهال کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې د سولې مذاکرات یې ځنډولي، خو طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې ځنډ عادي خبره ده. د کابل امنیه قومندانی په کابل ښار کې په نننې او 14 کې د لک تر لګه څلورو کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قومندانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویل دوه کسان نورسته له هغه وژل شول چې پر موټر یې په پروان مینه کې د ماین 14 وشوه. د ده په وینا د درېمې ناحیې په پل وحدت سیمه کې د تپه ورته دو نورو 14 کې هم دوه کسان وژل شول او پر دارلمان واټ درېمې 14 دوه کسان ټپیان کړل. فرامرز زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل شوې.
د کابل ګډ امنیتی ټیم د درې وړو پیښو په اړه څېړنه کوي. د تیرورستانو او د هغو د تخریبي اعمالو پر ضد به زموږ جدي مبارزه روانه وي. د کابل امنیتی ټیم په تیرو دوو ساعتونو کې د شپږو ماینونو د 14 مخه نیولې ده.
د دې 14 مسؤلیت د نورو هغو په څیر تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هرات ښار د گازرګه جماعت خطیب مولوي مجیب رحمان انصاري پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې د حکومت ملاتړ کبیره ګناه وبلله او د هیواد له دفاعي امنیتي ځواکونو څخه یو غوښتل چې د نظام ملاتړ ونه کړي. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن په یو خبري غونډه کې د انصاري سرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
ما دعوتګران اسلام بودیم، کس ما را به اسلام دعوت کړ؟
موږ د اسلام لپاره دعوت کړی، څوک دې موږ اسلام ته نه دعوتوي. جهاد دې څوک موږ ته نه معنا کوي. هغه وخت تیر شوی چې په دې خار کې دې څوک د پردیو په دستور افراطی اندېخنې رامنځته کړي.
د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال هم پر ټوټر لیکلی چې د هیواد د امنیتی دفاعي ځواکونه د هیواد د امنیتی دفاعي ځواکونو سرخندنې سپیڅلې او شرعي دي او د هغوی پر ضد هر راز سرګندونې غیر شرعي او ستره ګناه ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. سپینه مڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکی پرون وویل چې له ایران سره د ډیپلوماتیکو خبرو په درشل کې د دې هیواد پر وړاندې د اضافي اقداماتو پلان نشته. میرمن ساکی یادونه وکړه چې له شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره د ایران د خبرو نظریه اروپایي ټولنې مطرح کړې. د اروپایي ټولنې یو جګپړي چارواکي پرون وویل اروپایي ټولنه د دې معاملې د ټولو ښکېلو خواوو ترمنځ د یوې غیر رسمي غونډې پر تنظیمولو کار کوي. په روسیا کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د حبس مدرکه مکړه. ناوالنی د لومړنۍ محکمې د هغه حکم پر وړاندې چې دی د اختلاس په یوه قضیه کې په 3.5 کاله حبس محکوم کړی و د استیناف غوښتنه کړې وه. د مسکو د بابوشکینسکي ولسوالۍ استیناف محکمې د نوموړي د حبس موده دې ته په پام سره چې یو څه وخت یې په زندان کې هم تیر کړی 2 کلونو 8 میاشتو ته راکمه کړه. پر ناوالنی دا تور هم و چې په جرمنی کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې ازادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي او همدارس تورن دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې یو ګډونوال سرتیری ته یې سپکاوی کړی. ناوالنی تیره میاشت له جرمني څخه روسیې ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دی وایي چې پر ده لګېدلي تورونه بې بنسټه دي او سیاسي انګیزه لري. او چارواکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د لږ تر لږه 15 پاکستاني ملیشه سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسؤول چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومی افشاشی د پنجشنبه په مخام وویل یو ملیشه سرتیری په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال ووژل شو او یو بل ټپي شو. له دې مخکې د ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې په کهان سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشه څلور سرتیری وژل شوي. د دې بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتون پال بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد عملیات کوي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی عمر داودزی پاکستان ته د خپل سفر د هدف پاړوي.
اوربان او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته ظرف او با مفهومه مذاکرې شروع کول.
د افغانستان حکومت وی ډیجیټلی حکومت ولی پراخوي. په پکتیا کې کاروانګر د وچکالی اندیشنه لري.
دغر ټیم کې با اویا سانتی 15 شپیته سانتی واور بل پاسه په پرتاوه نن واور نسته په نن دلغنم لوت ولال دي.
په کونړ کې مو د ترکانی له کاروبار خبرو.
میزونه جوړو نور کوچنه جوړو الماری جوړو دولتي ادارې مړو خصوصي ادارې مړو عوامې مخلي.
د دې او چینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. په دې خبرونه کې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځل اسلام آباد ته د سفر هدف اوربند او په قطر کې د سولې د خبرو ژر پیلېدل دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملی اقدام وکړي. ښاغلی داودزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازي محمد عمر داودزی وی دروانی میلادي میاشت په 23 نیټه پاکستان ته سفر کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا سفر ځکه مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څنګه پاتې شوې او تاوتریخوالی زیات شوې ده. نو که طالبان د ایمي اوربند تغاړه نکدي باید د پاکستان فشار په ترڅ کې لنډمهاله اوربند تغاړه کېږي. ښاغلی داودزی وی پاکستان باید په دې برخه کې خپل نفوذ څخه استفاده وکړي.
موضوعات خو ډیر دي. د سولې پاکله عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته ظرف او با مفهومه مذاکرې شروع کول دا هغه عمده موضوعات دي. البته دي شاوخوا نور موضوعات هم دي خو ټول به د سولې په ارتباط دي.
محمد عمر داودزی دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې مودي مخکې افغانستان ته درلود. ښاغلی داودزی دا هم وی پاکستان امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبان سره یوې هوکړې ته ورسیږي. نو ځکه افغان حکومت هم ترې دا هیله لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبرو میز ته کښېني. نوموړی وی پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې ورته غاړه کېږدي. د ښاغلي داودزی په خبره پاکستان ژمنه کړې وه چې د تاوتریخوالي د کمېدو په برخه کې به پوره همکاري کوي. نو په دغه سفر کې به په دې اړه هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وشي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت د ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په مشرۍ د افغان پلاوي د درې ورځنی سفر د پاکستان حکومت په رسمي بلنه ترسره کیږي. خو په پلاوي کې د نورو شاملو کسانو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسلام آباد ته د افغان حکومتي پلاوي سفر داسې مهال دی چې لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی. په کابل ښار کې نن شنبه درې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څلور کسه ووژل شول او د نور ټپیان شو. د کابل پولیس وایي دغه چاودنې د مقناطیسي ماینونه وې. د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز
متاسفانه تروریستای وحشی در ادامه جنایاتشان در سی رویداد انفجار
لابد مرغ وحشی ترهګرو نن یو ځل بیا په کابل ښار کې چاودنې ترسره کړې چې په ترڅ کې څو کسه ووژل شول او څو نورې ټپیان کړل. زموږ د څېړنې ټیم د چاودنو د لارو خنتیا لپاره کار کوي، خو موږ په تیرو دوا ویاستونو کې په کابل ښار کې د شپږو ماینونو د چاودېدو مخه نیولې او موږ له تروریزم سره مبارزه لپاره ژمنیو.
مبارزه با تروریزم و ویروس افکنی خواهیم بود.
دغه چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا پر ځان نه دی منلی. افغان حکومت مخکې په څو ځلې د داشان چاودنو پرپر طالبانو چولې، خو طالبانو بیا تل دا اداوی رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وای د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی او غواړي دا سیستم لا پیاوړی کړي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وای په دې برخه کې زیات کار کړی او هڅه کوي چې د ټولو دولتي ادارو چاري ډیجیټلی کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شی حکومت ولې په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرحې یادونه کړې او ویلي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به د افغانستان حکومت ولې ډیجیټلی شي. د دې موضوع نور جزئیات واوري.
که څه هم افغان حکومت لا لوړان دی د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی و، خو سکه کالې د جنوا په کانفرنس کې ل نړیوالو سره لکړی وشمنو یو دا وچه د برخبه لا پیوړی کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای د ډیجیټلی سیستم پر ستراتیژي کار پیل کړی چې په خبره یې پر اتلونکي کې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلی کړي. د دغه وزارت ویان نصرت الله نصرت ناصری.
وزارت مخابرات و ټکنالوژي معلوماتي افغانستان
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې پلان لري او اوس د ډیجیټلی افغانستان په ستراتیژي کار کوي. خو د ادارو ډیجیټلی کول بنسټیز کار ته اړتیا لري. لنی کمر غدې برخه کې اوس کار شوی، مثلا موږ برېښنایی پیژندپاڼې، پاسپورت او ځینې نورې چارې تر سره کړې چې دا ټول د ډیجیټلی افغانستان بشپړونکي جزونه دي.
د پداسیال کې د چولس مشر محمد اشرف غنی هم د پنځشنبه په ورځ د 2020 کال د جنوا کانفرنس د شویو ژمنو د تعقیب په ناسته کې پر دې ټینګار وکړ چې له ډیجیټلی سیستم سره به د اداري او مالی تشکیلاتو بڼه په بشپړه توګه بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شوه.
د مالی د ورکړې سیستم الکترونیکی شوی. په څلور میاشتو کې به د ماشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتي بڼه باید بشپړه بدلون وکړي. لدی ورسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړیدو په حال کې دی. په ورس کې زر الکترونیکی پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلی افغانستان د طرح اساس د جوړیدو په حال کې دی.
د تیر کال په نومبر میاشت کې د جنوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نږدې 10 میلیارد ډالر مشروطه مرسته اعلان کړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا و چې د مرستې به د فساد له امله نه ضایع کیږي او په هغو لومړیتوبونو به لګول کیږي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي فرزانه کوچی هم په افغانستان کې د ډیجیټلي سیستم جوړول اړین بولي او وایي په دې سره به په هیواد کې د اداري فساد کچه راټیټه شي.
دغه د لاسي راکړې ورکړې او دغه د سابقه سیستم شتون خپل د فساد منبع ده. که چیرې دغه سیستمونه ټول منظم شي، ډیجیټلي شي، یو واحد او غټ او منظم مرکزي سیستم ته وصل شي، دا په دې معنا ده چې دغه واړه په وړه کچه فساد او په متوسطه کچه فساد او بې اعتباری او سوء استفاده چې په کومو ځایو کې کیږي دغه آنن ټول خپل ختموي.
ډیجیټلی حکومت ولی او بیا د ډیجیټلی اقتصاد هغه څه دی چې په دې سره د سوداګرۍ او اقتصادي برخې ټولې چارې په انټرنیټي او آنلاین ډول ترسره کیږي. افغان حکومت په داسې وخت کې د دغه سیستم پر جوړولو او پیاوړي کولو ټینګار زیات کړی چې په اکثرو هیوادونو کې ټولې حکومتي، اقتصادي او سوداګریزې چارې له همدې لارې ترسره کیږي. په دې وروستي تیر یو نیم کال کې چې د کورونا وایروس د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خپور شو، په ډیرو هیوادونو کې د ډیجیټل لاري فعالیتونه زیات شول. خو د افغانستان په شان پور سپاتې هیوادونو کې چې ډیجیټلی حکومت ولي کمزوري ده د کورونا وایروس تخپریدو له امله لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. یو شمیر اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې د دغه ډول سیستم جوړول ګټور بولي، خو وایي په کم وخت کې امکان نه لري. لدی ډلی وحید الله غازی خیل ازادي رادیو ته ویل
ډیجیټلی خو ډیر کم وخت کې امکان نه لري، او څنګه امکان نه لري چې برق په افغانستان کې نشته دی، انټرنیټ په افغانستان کې عام خلکو ته نشته دی.
د پداسیال کې د چسباندی یو ونی وړاندې د افغانستان د مالی وزارت او افغانستان بانک لوري د صرافۍ او جوازونه شرکتي او چاري پر ډیجیټلی واوخته، خو د حکومت په دې اقدام سره صرافانو کاربندیز اعلان کړ چې لا هم دوام لري. صرافانو ځکه کاربندیز وکړ چې په خبرې د دوی مالی تحویلول او نورې چارې به په انلاین ډول کېږي، خو دوی امکانات نه لري چې په انلاین او ډیجیټلی توګه دولت ته حساب ورکړي.
و موریدل په دې راپور کې چې د شی حکومت ولې په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرح هڅې کې شی او ولسمشر ویل دي چې په څلورو میاشتو کې به د افغانستان حکومت ولې ډیجیټلی شي. د دې موضوع منظور سره د ټکنالوژي په برخه کې متخصص او د څو اپلیکیشنونو جوړونکي آغا ملک سهار هم د شپې د ټلیفون لاري را سره د سهار سیب تاسو تر کله ویم کلمړې مشاوریدون کو ته وای چې ل ډیجیټل حکومت ولې منزور سره.
سلامونه سروان ته. به ډیجیټلی حکومت ولې، آنلاین حکومت ولې، الکترونیکی حکومت ولې، دا ټول یو اصطلاح ده. دا یان د ټکنالوژي پر مټ باندې د خدماتونو وړاندې کول دي او دی سہولتونو رامنځته کول دي، د وخت مترپول مخنیوي په ټوله کې د خدمات بهترول دي، ټکنالوژي پر مټ باندې. او څلور ډول لري دی: حکومت ترمنځ، دی حکومت د خلکو ترمنځ، دی حکومت تجارت ترمنځ، او دی خلکو ترمنځ. په دې کې تر اوسه پورې په نور نړۍ کې په پراخه کچه کار کوي، مثلا استونیا یو کوچنی اروپایي هیواد په لوړه کچه الکترونیکی حکومت ولی لري، ډیجیټل حکومت ولی څه ورته وایي. او 300 دینار په یوه دونه دی امریکا خپل چین ډیر په دې برخه کې دی، حکومت خپل حکومت ترمنځ او دی بزنس ترمنځ ډیر زیات په دې برخه کې کار کوي.
سحر صاحب دا راته وایي چې دا حکومت ولی یا ډیجیټلی حکومت ولی د ادارو کارونه اسانوي، چټکوي، او زمنن دا وایي چې دقت څنګه دی؟
دقت طبعا انټرنیټ په الکترونیکی حکومت ولې کې غلوی ننګونی اول د زیربناو نشته ده، دا به جوړ روانتن کې لوی زیربنامو دی انټرنیټ نه لرو، د برق څنګه د عامه پوهاوی څنګه د خلکو څواد کې په یو لیول کې نه ده، په یو حد کې نه ده، یو برخه خلک ډیر پوهیږي، یو برخه خلک هیڅ نه پوهیږي. او بل د دغه په اړه دقت او دې په اړه ولو دقت یې تر ډېره پورې لوړې، خو تر څنګ یې نوې ننګونې لکه مثلا د سایبر ستونزې پکې دي، امنیت ستونزه پکې ده، شخصي حریم تر ډېره پکې له منځه ځي، یو ډول هغه ټول خلک په یو ډول خدمات ته لاسرسی نه لري، دا هغه یو ډول
طبقاتي مسائل. مثلا تاسو په خپل مخ اشاره وکړه چې انټرنیټ په افغانستان کې ډېر کمزورې دی، په داسې حال کې چې انټرنیټ کمزورې وي او تبن چې ډیجیټلی حکومتولي انټرنیټ سره ارتباط لري، که انټرنیټ نه وي نو څنګه به دا ډول حکومتولي رامنځته کیږي؟
د افغانستان ټول 8 میلیونه شاوخوا انټرنیټ لاسرسی لري، او 25 میلیونه خلک موبایل 25 میلیونه موبایل خدمات کاروي، خدماتونه کاروي. نو دغه خلک ډیر خارونو کې ځوان کوي، په لورو پروتو سیمو کې دا امکانات نشته. نو اوس دولت لا الکترونیکی حکومت ولی دغه اول دولت دی، حکومت او د خلکو ترمنځ الکترونیکی حکومت ولی دی، خلکو د حکومت او تجارت ترمنځ دا تر اوسه لا کار نه دربانته تر ډیره پوری. نو په دې برخه کې اوس ډیر کم کار کوي، لوی ننګونی ماده ټول ډیر بنای ستوندې دي سونتن کې تر راتمنکو وو کلو پوری لا داستا. یعنی دا الکترونیکی حکومت ولی څلور میاشتې وای دا له ټکنیکی لحاظ امکان نه لري، یعنی څه چې امکانات نه ویني څلور میاشتې کې څه وي. تر اوسه کو پینځو وو کلو پورې لا الکترونیکی حکومت ولی هغه هڅه ورسېږي چې پینځو ستدا د دولت او خلکو ترمنځ خدمات په غاړه باندې واخلي. په څلور میاشتو کې ممکن 3% څلور څه د اوسو مې الکترونیکی حکومت ولی 1% 2% په حق کې وي، نه ډیر زیات.
یعنی په هر حال د ټولو مشکلاتو سره سره د نړۍ مخه دی خواته دا او افغانستان هم باید که سبا نوینن یا کنن نوی سبا یا بل سبا باید د خواته مخه کړی او تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت ولې تر ټولو ښه طریقه ده کار اسانه کوي هم داسې ده
دو حکومت ولی هغه نوی او پرمختللې شکل الکترونیکی ډیجیټل حکومت ولی ده خو پدې کې یعنی ځان د بیل سمونه ټکنالوژي لري ځینې وادونه پر شخصي سکتور باندې ولاړ دي یعنی که مثال درو وخت دی امریکا او نور دی وادو ال ډیر دی حکومت کارونه شخصي کمپنی مرته وړي ځینې وادونه لکه چین خپل دولت خپل سمونه خپل جوړوي خپل پراتوي خپل رامنځته کوي په افغانستان کې د حکومت لوسه نه د پرتی خپل کار دی وکي نو د شخصي شرکتونو په مټ کولای شي الکترونیکی حکومت ولی کار وکړي لکه دینو د ویزو د پاسپورتو د دغو موضوعاتو کې تاسو بلی ویل ځینې شرکتو سره قرارداد کړي او هغه خدمات ورته ډیجیټل کوي دا یو ټکو خوندي شفاف او اسانه دی ځکه دولت هغه ډول باندې چې خلک څخه دا لري هغه مرخي خدمات نه تور کولای ولی که شخصي سکتور دا الکترونیکی حکومت ولی یو برخه ترې واخلي دا به بهتره وي زبر زر ځکه په نوري وادو کې پارپای وادو کې دا کار ډیر کنه چې جوړ کړی دا
ډیر زیاته مننه
افغانستان
کور ودان شاغله آغا ملک سهار د ټکنالوژي د چارو متخصص او د درک مؤسسه او مسؤل
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
د دې خبرونه په دوه منیمای کې حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرامونه هم لرو په پکتیا کې یو شمیر بزګر او باغداران اندیشمن دي چې پروان ژمی کې د واورو د کمښت لکبل راتلونکي کال د باغونو او مزکو حاصلات کمیدای شي دوی وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي شاید فصلونه یخ ووهي او لمنځه لاړ شي نور حل سیمې څه
و هود اتول لشتې کول اوس پروډکټ دی خلک وژنه ختم سه او موږ د حکانان بسانيان بولاړو غنم
او شتوه سلويشت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدونکو دی دی وای په وجر بزمکه بڼ کې د منو بادامو او یوشمیر نور میو سلګونه ونی کینولی او په درويشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې خوای پروان زمي کې د واورو د نه اوریدل عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن دی
دغه ټیم ته با اویا سانتی 15 سانتی واور بل پاسه په پرتا و نن واور نسته په نن دل غنم لوت ولال دی کېدا چې دا غنم لمنځه لاړ شي شپتل ورشکی لمنځه لاړ او د منو او د ناکو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخ کې تا نجدیده کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندۍ شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالی باغونه ټول مابینه کېدا چې لاړ شي الله دې
موین وای د خپل د ودش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي خو وای نه په هیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په شمې کې پکې ډیره واوري کیږي خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوختي او د للمي زمکو ترڅنګ پکې یو برخه زمکه له واورو او اوبو خړوبېږي حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکو دی نو موړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ته د بزګرانو لسنی وای وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوی تخمونو او سره په وشلو سره دی په راتلونکو کال کې دوی له مخکیدون کوستونزو وژغوري
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی او کال خو به دغه شتیرګو دا بند موږ ته جوړ کړي په دوم قدم کې تخمونه راکړي په دریم قدم کې د موږ سره سره وکړي راکړي همکاري سره وکړي
د پکتیا د کرن رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره غنی پروژې په پام کې لري
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندښنې هم یو سپر ځای دی د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله راتلونکو کال کې پیل شي
د پکتیا د کرنې ریاست له مسولینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي لا هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي د څلورو نویو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کونړ په یو شمېر ولسوالۍ او مرکز اسعدآباد کې په لسګونو ترکانان له لرګیو دفتري میزونه چوکۍ او د کور زینتي وسایل جوړوي. په دې موضوع له سیمې څخه راپور لرو.
انځویش کلن رحیم الله د اسدآباد اوسیدونکو دی او د ترکانې دکان لري. دلته د کونړ لړګیو دفتری فرنیچر د خوب تختونه او د کورونو لپاره زینتي توکي جوړوي. وای
ډبل بیټ جوړو د فرنیچر کار کو نو په ډبل بیټو کې سوپی جوړو میزونه جوړو نور کوچنه جوړو الماری جوړو خلک یې اخلي ولې نه دولتي ادارې مړو خصوصي ادارې مړو عوام مخلي یاره الحمدلله خپوره راځي.
یوازې رحیم الله نه دی چې د ترکانې د وسایل لو په وسیله په خپلو هنري غوتو لړګي او خکولي او کمساري شیان جوړوي، بلکې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د رحیم الله په څیر په لسګونو کسان خپلو کورنیو ته د نفقه پیدا کولو لپاره په خپلو لاسونو د کونړ لړګي او د فرنیچرو ترڅنګ بیلابل شیان جوړوي. د دوی په خبره چې په خوا به په دولتي دفترونو، هوټلونو او کورونو کې د پاکستان، چینایي او نورو هیوادونو له فرنیچرو او وسایلو کار اخستل کېده، خو اوس خلکو د دوی په لاسونو له لرګیو جوړ شوو توکو ته مخه کړې ده. انزر ګلوای
زه مې ودانه جوړوم، کوټ بندونه جوړوم، خندانه جوړوم، بس چې څه دې لګور شي جوړيږي دا سامان نه جوړوم، کونه د نختارو نه جوړوم. نو دا اکثر خلک پکتیا و ناراضي دي، خو کابل و ناراضي، جلالبات و ناراضي دي، ساهو خلک ټول شو انتیک انتیک شي نه خوري خوري نو بس دا څه ډو ته کې چوي دی دفتر کې کې دی کور کې کې دی.
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عطاولا نوري په خپل دفتر کې د کونړ لړګیو د جوړ شوی میز ترشا په یو ګلدار لړګینه چوکۍ ناشته وای پوخای دفترونو لپاره بهرنۍ فرنیچر یې خستلې چې د هغه په خبره ډېر نازک وی او زربه خرابېدلې.
د وطني تولیداتو ته استفاده کړی دا یو خو په دې فائدہ دار چې دا ډېر مضبوط دي. مخکې بم چینه سیټونه د چوکۍ واخیستلې، درې کال یا دوه کال پس به خرابېدلې. نو زما هیله دا ده چې په دې سره یو خو د دفترونو خلا ده او دویم دا ده چې دلته زمنګ افغانانو ته د کار زمينه برابرېږي. نو هیله مې دا ده چې د دې تولیداتو نه استفاده وکړي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل ټولو ادارو ته امر کړی چې نور په دفترونو کې په کونړ کې له جوړو شوو چوکیو، میزونو او له نورو توکو ګټه واخلي.
د کونړ په ولایت کې ټولو ادارو ته موږ هدایت کړی دا چې دفتری لوازم باید د کونړ د لرګي هم میز هم چوکۍ او هم کاوچ ټول تر رسمي خبره موږ ورکړی ده ترڅو د منګا نجارانو په کار باندې مصروف شي، د کار زمينه برابر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې په دولتي دفترونو او کورونو کې له بهراني او چوکیو، میزونو، د خوب له تختونو او نورو اړینو شیانو څخه ګټه اخستنه کم شوي او پر ځای د کونړ لړګیو په کونړ کې له جوړو شوو وسایلو څخه استفاده کول زیات شوی چې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې امر کړی چې ټول دولتي ادارې د کورنۍ تولیداتو په کارولو مکلف دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ سپه دولش پښ نیوي او یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د روانه خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، حقیقت سده او تاندې څنګه. خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي، احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځنګړی استاد محمد عمر داوود زای له پاکستان نغوري چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. په پام کې ده چې خغلې داوود زای د روانې چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. د کابل امنیه قومندانۍ په کابل ښار کې په نننیو دریو چودنو کې د لک تر لګه څلورو کسانو د وژل کېدو او د دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم مولوی مجیب رحمان انصاری د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هرات والی عبدالوحید قتالی د ښاغلي انصاری څرګندونې په اړه وویل چې موږ ته د اسلام لپاره څوک دعوت نه راکوي. او د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال پر ټویټر لیکلی چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو سرخندنې سپیڅلې او شرعي دي. سپینه مڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران د اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. او په روسیه کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالی د حبس موده له درې نیمو کلونو څخه دو کلونو اتو میاشتو ته راکمه کړه.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شپاړس ولایتونو ترمنځ د گریډ 2 یا دوهمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې چې د همدغو سیالیو په لړ کې زابل فراته او هلمند بیا بغلان ته ماتې ورکړه. د زابل او فرا لوبډلو ترمنځ لوبه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه چې پکې زابل 128 منډو په توپیر فراته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې زابل لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د وو لوبغاړو په سوسېدو په پوره 500 اورونو کې 2.5 منډو ستر هدف فرا لوبډلې ته ورکړ. فرا لوبډله د هدف په پوره کولو کې پاتې راغله او د ټولو لوبغاړو په سوسېدو یې یوازې 129 منډې وکړې او 128 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د یادونې ده چې د همدغو سیالیو په بله لوبه کې چې په خوست ولایت کې ترسره شوه، هلمند د بغلان لوبډلې ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې وړم ورځ د فبروري په 13 نیټه پیل شوې، په کې ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي او لغمان به بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبېږي. په کابل کې د آسیا بي درجه فوټبال روزنیز کورس نن پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز کورس درې اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوی و چې نن د سندونو او جایزو په ورکړې سره پای ته ورسید. ښاغلی مشروف وایي په دغه شل ورځني پروګرام کې له کابل ولایتونو 23 روزونکو برخه اخیستې وه. یاد پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فني مدیر طاهر رؤفي لخوا پر مخ یوړل شو. او ټاکل شوی چې نن شنبه ماښام مهال د پاکستان سوپر لیگ پیل شي. په دغه لیگ کې مخکې 15 افغان لوبغاړي په بیلابیلو لوبډلو کې خسل شوی وو، خو پرون شپږم افغان لوبغاړی هم واخیستل شو. د پاکستان سوپر لیگ په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پېښور زلمی لوبډلې افغان سلو توپ اچوونکی وقار سلام خیل اخیستی. پېښور زلمی لوبډلې وقار سلام خیل د سویلي افریقا چپ لاسي بیټسمن ډویټ میلر پر ځای لوبډله کې واخیست. یاد لیک
لیگ ته غنو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړي وه، خو لدی ډلې راشد خان ارمان، محمد نبی ساحل، مجیب الرحمن زدران، قیس احمد او نور احمد لکنوال و پیرل شول. محمد نبی او نور احمد د کراچی کینگز، راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب زدران د پیښور زلمی او قیس احمد بیا د کویټا ګلډرز لوبډلې سره یو ځای شول. د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ نن پیلېږي او د راتلونکي مارچ میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوای پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروډونکو ترانسپورټ شرکتونو کاربندیز اعلان کړی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوای د پولیسو او نورو غیر مسؤلو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لوی علتونه ښیي. اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار او روزګار جوت دی. عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوای کار او روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده. د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي، خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي؟ حکومت ولې پام نه کوي او د دې ډول کاربندیزونو اقتصادي اغېز څومره ملامتونکی دی؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس محمد سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. محمد صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
شکر مهرباني، خدای مو په عزت لره مهرباني.
محمد صاحب، ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیله من دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی. که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري، زه فکر کوم چې د حکومت هغه یو مهمه پایه چې اقتصاد تر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي. نو لهذا تاسو به تر معلومه ده چې پر لارې دنیا خازیان وي چې د ترانسپورت د ریډل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته توان ورسول. معلومه ځای پر ځای ودرې ځل تازه نیوي به یو ولایت پر ولایت چې تللی خراب شوی، هغه چې د خارج څخه بعضي مواجهات تل خراب سول. ولې په اخر کې دا څه و چې موږ باید حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کښنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي. که چیرې هر مشکل دغه په پیرځي چې کاربندیز روسي او خلک د مشکلات سره مخامخ بیا درته دی هغه خبره ته ولاړ شي، فکر کوم چې دا یو لوی شي.
مومن صاحب، ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې خازي کیږي، پولیس یا غیر نور مسؤل وسلوال پیسې اخلي، ولې نه هلیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
فکر کوم چې د حلیزه امکان ډیر دی. سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي، بیت المال ته تحویل شي. موږ نور نه غواړو چې یا سکتور همیچ وخت نه غواړي چې هغه خازي کیږي چې مثلا په مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی، دا کښته دی، دا شپږ سیر دی، دا څلور سیر دی. دا چې څنګه ترانسپورت د افغانستان د ټاکسره تر بېګزاري یو جز دی او دا یې چاجه پرواز به کوم ځای سره منظم نه شي. د لوی وزیر صاحب ترانسپورت هم خپل دلای درلودل چې هغه مشکل باید فاول سر کې حل شوی وای. دا باید حل شي. تاسو ګوري د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګوري، ګمرک دومره په فساد کې اوسه او سره سیدل دي. زه په دې معنی اطمینان لرم که چیرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه پر خپل وخت معنی او په منظم ډول سره تحویل شي او ټاکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي، دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم ګام وي. څو حکومت وکولی په دې باره کې خپل عواید پوره کړي. ولې د بعض شانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي چې خلک کاچاق
خلاص. اجازه راکړئ مومن صاحب، تاسو د فساد مسله یاده کړه. په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېد، میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولی دی. د افغانستان حکومت هم دغه منی او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او دوی یو شمېر کسان نیولي. په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي؟
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر مافیایي کړی دي او بل د ګمرک د مامورینو سره په ګډه د فساد پرمخ دي. زه تاسو ته یو شی په ازغرد سره وایم، اوس دلته صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره معلومیږي. یو تاجر مال دوړي هغه ته په لس افغانۍ تمامیږي، بل دوړي هغه ته په شپږ افغانۍ تمامیږي. دغه لامل دی چې په ټولو ګمرکاتو کې یو سره نه تطبیقېږي. هغه څوک چې د مافیایي کړي سره لاس لري در هغه مشکل ورته هغه دغه مال راوزی یا جنس ارزان ورته تمامیږي. نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې چې جوړ دي، یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کیږي، یو سان قانون نه تطبیق کیږي. په خندهار مثلا که یو سان قانون تطبیق کیدلای، کله چې په هرات کې مال محصول دی، آیا یو څوک حق لري چې بیا په هرات کې ودرې؟ خو یو افغانستان دی کنی، یا ولار څه دغه ګودغه د ګمرک رئیس دی، هر څوک چې دی دا دی ولار چې په دغه کې دی وکړي، په هرات کې چې هر مال دی، یا په فرا کې یو منظم پروژه چې دا مالونه راځي یا جنس راځي، سم دې کنټرول کې پرې وځي، د خپل محصول نه وایي.
یو خبره تاسو یاد کړئ چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ساسي په اسلام مافیا دی. دا غیر سوداګر چې تاسو له مافیا سره تړي، څوک دی او چا سره تړي دی؟
دا په خپل په ګمرکاتو کې چې پښتنه وکړي دي ته ټول نورمال میږي، یعنی تاسو زما دغه دلیل واوري ګوري چې مال کچیر یو افغانستان یو ځای دی محصول اوسي بل ځای نه راګرځول کېږي. هر څه چې تاجر په جیب باندې د سرګردانۍ سره مخامخ دی، چې کچیر زه په هرات کې محصول وکړم، زما مال ولې په کندهار کې راګرځول کېږي؟ که افغانستان هرات نه دی، که نیمروز افغانستان نه دی، یا بیا دغه هر شی چې کیږي دا یې پر یو ځای واخیستل شي، یعنی هغه مامور ته هیڅ نه ویل کیږي، او هر څه چې پر تاجر باندې د پر کیږي، تاجر نه پس څنګه کیږي او نه پس څنګه سوی دی. یعنی زه په دې باندې اطمینان لرم چې که چیرې یو سان محصول واخیستل شي او په محصول کې شفافیت رامنځته شي، خلک دا نه غواړي چې زما محصول دې کم شي، خلک دا غواړي چې په محصول کې باید شفافیت راوځي، او موږ څنګه وکولای شو د افغانستان سکتور د افغانستان او تاجر او سرمایه ګذاري تل په دې حالت کې چې څنګه وغواړي چې بیت المال تکویه شي. یعنی د بیت المال تکویه لپاره اولین شرایط دا چې باید قانون یو سان شي، په هرات کې یو رقم، په جلال آباد کې بل رقم، په ننګرهار کې بل رقم، په مزار کې بل رقم، په کندهار کې بل رقم، په خوست کې بل رقم. دا تاجر سردرګمه کړی دی، هغه څوک چې شناخته لري تاسو به تاسو ته یو شی ووایم، یعنی دا یو شی چې هغه په افغانستان کې څه نه مصرفېږي، نه د افغانستان ته راځي، هغه په یو کال کې دومره جنس راغلی دی، په تغیر جنس ټول شان محصولېږي. په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول اموال په تغیر جنس محصولېږي، او تغیر جنس د افغانستان ملي عوایدو ته تاوان لري. جدن مې د وزیر صاحب معترف یت خو خواهش چې په دې باره کې خپل جدیت ښکاره کړي، او د تغیر جنس مالو څخه ډډه وکړي، او د خلکو پر مالو باندې محصول لږ کړي، ټول کړي چې موږ لږ محصول ولرو، کاروبار وډیریږي او دې عوایدو تر دغه ډیریږي.
محمد صاحب، یو لوی مهم فکت په اقتصاد کې چې دی هغه تحرک دی، که اقتصادي تحرک نه وي بیل شګه چې عواید پورته نه ځي، او د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپل خپو ودریږي، د خپل عواید له درک کچېر صرف کاربندیس کوي، کچې تلوي ترانسپورټي شرکتونه چې یقینا لوی لارې د افغانستان په سوداګرۍ کې د شریانونو حیثیت لري، هلته داسې یو سیستم رامنځته کیږي په ګمرکاتو کې اور لګي، سوداګرو ته زیان رسیږي، او سوداګر هم ګواښ کوي چې نه پانګونه کوم او زم. تاسو د پانګونه خونه کې یاست معمولا، حتما دا معلومات درته شته. زما اول پوښتنه، که حالات دغه سي اقتصادي تحرک به دوام وکړي، دویم که پانګونه راکمه شي او یا راکمه شوي، اوسنی اقتصادي زیان افغانستان ته څومره دی؟
تاسو به سره مله د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی، چې یو تاجر ځان ته ټاکي، دا هغه هدف یا اول هغه مهم فکت چې دی ګوري، دا هغه د لپاره امنیت. اوس د خل د امنیت تاسو به سره معلومه ده، تاسو په دغسې راډیو کې کار کوئ چې جهاني راډیو د ټولو رپورټونو تاسو راځي، اول امنیت دی، دوهم په کار کې اساني ده، دوهم ستونزې د منځه لرې کول دي، او بل شی چې دی د زیربنا جوړول دي. فکر کوم چې په دې جلال احمد جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوږه پر وزه ولر دی، ودی بعضی لاندې مافیاوي کړي نه غواړي چې دغه د رئیس جمهور قانون تطبیق شي، تاجر تشویق شي، تاجر راځي سرمایه ګذاري وکړي. زموږ ارزو دغه ده چې دې ته باید جدي پام لرل،
یعنی دغه مافیایي کړي په حکومت کې دی، او بیا له هماغه یو شمېر سوداګرو سره چې تاسو مافیایي کړي بوډي اړیکه لري.
فکر کوم مافیایي کړي ټول په عایداتي شوبو کې معمولا تقریبا 2000 موټر پر یو ځای راتېر شوي دي، او چې پښتنه د نیوکه چورته ده، تاسو ول د موټر یو بیچاره چې ولاړی په هغه کې چې دوا د لزر وانی ته په وجه راکښ کړی درغوش، چې د زه تاسو ته په زغر یو خبر کوم چې د هر چا موټر راځي پر چوک کې ارغندې دی، پیسې نه ستلای، چې د هر چا موټر وکندهار ته داخلي دی، د ګمرک ته مامورینو څخه هغه دغه موټر نه ستلای. دا یو صحیح او در زغر سپین خبر ده. لوی مثال یې تاسو په خپل د هرات سره په نظر لرو، په هرات کې ولی دا وسوځل سونه خلکو د عامه شتمنۍ وسوځل، ولی ولاړو شل ورځې تاسو لدی چې یو موټر په ګمرک کې بریږي، یا یې ضبط که، یا یې علاقه، مومن
صاحب یو شمیر پختنی خلکو ته نور هم را ولاړیږي په دغه ځای کې چې په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورټي شرکتونه په لوی وران کې چې بارونه وړي او مسافر مړي دام احتساب کوي. صرافان هم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې ده دویم احتسابي کاری وکړه. تر خوای د هرات په اسلام قلعه ګمرک هم اور ولګېد. هلته آیا دننه په سوداګرو کې او یا هم یو شمیر تر شا پټ رازونه شته چې ځینې کړۍ غواړي د یو شمیر نورو سوداګرو مخه ونیسي مارکیټ خپل کې یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري؟
زه فکر کوم دا چې راپورته دا اوس موږ ته نه رسېږي ول دا د حکومت وظیفه ده. حکومت استخبارات لري په دغه خاطر باندې معاش خوري. دا باید دی پیدا کړي. هر هغه څوک چې غواړي چې د نظام یعنی په خپل تجار هم جز د نظام دی یعنی کچېرې د نظام دغه یو په یوه خصوصي تور د کوي څوک تاوان ورسي. دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپل استخباراتي شبکې په کار واچي چې څوک په دې کې تعلل کوي.
په هند کې هم د افغان سوداګرو لپاره یو شمېر ستونزې را پیښ شوې دي. ویل کېږي د دوی مالونه هلته ولادي اساسي ستونزه چیرې ده؟
واقعیت تر توایم چې په هند کې تقریبا موږ بعض صادرات چې هغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده. دا میوه چې دی بند کړې ده تازه میوه لکه چې دا دی موږ ته وختي خبر نه دی راکړی. موږ ته باید خبر راکړی وای چې دا میوه موږ تقریبا در دغه تاریخ پورې تازه راوړي. ولې د هند حکومت په دې اواخرو کې لږ څه مشکلات د افغانستان خصوصي سکتور ته لږ په پیشګړي دي په دې په سیستم یا په واګا کې او په دې په هوایي ډګرو کې.
روسي پښتون سره ډول کولای شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره په خلاف کوترسو اقتصادي تحرک رامست شي.
د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره به خبر خلافي. زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس سره په څلور کال یا پنځه شپږ کال کې شوی. په هیڅ وخت کې د تاریخ مضمون هم څرګند کې به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره کړی و. موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وي هر هغه څه چې قانون وي هغه باید د تطبیق دي او حق اقدار ته ورسیږي. خصوصي سکتور سره باید ستونزې د منځ لري سي. یو مامور د ګمرک هرڅه ونه سي کولای. یو مامور د ګمرک په خپل په هر بندر کې هغه پاچا دي او هلته هر څه چې زړه غواړي کولای. تجار هم باید خپل مبارزه پر دی وکړي. نور باید د فساد ښکار نه سي. نور باید چاته رشوت ورنه کی. هر هغه څه چې منظم باید خپل مبارزه وکړو. دا وطن زموږ دی. خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو. چاته ور پر رشوت ورنه کو چورور کمه کار اخلاص اخلاص کې پنیوار پر رشوت ورکو باید دغه خپل دلیل وای.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستيال محمد یونس محمد ډیر مننه.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل کلدیمای زور است جبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا دا سزوانان مولیدل چې د یو څه خزان بل ډول خي دوی ولې د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي
په جالي توګه خلکو د واړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کوي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه دا ده چې څو خلک لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي بلندې مودې لپاره
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس پیدا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو سترګنی. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي دا ځوانان لیدلې چې د خپل ژوند تصویر لباټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کریکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حاصل کې چې په دغه هڅه مې دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعض خلکی دي ته انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غاټې غاټې باټي ولي، هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قومندان یم، عام انډیواله او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالو کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه باید دا ویلی، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه، نه پوهېږي اوس هم باټي وهي. دا بعض خلکی چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وخی او چاته لوی وخی، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویا جیګه وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دا به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دي موضوعنه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دی، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریش خان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کی یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي. یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو توازی کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکی خلکو ته خپل ټولنه ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړی او بیا د هغه ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغه د کریکټر او د هغه د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري
نو د دین د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د خبرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم ښه وخت ولرئ